ازادي راډیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاندې څنګ او د ازادي ملمت ځنګړې ده. خو لومړی په مکرای خبرونو ته، امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وژلی دی. دا برید د اګوست په 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 178 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و، په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د اګست 14 د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه ویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. که څه هم پر افغانستان د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې یو نیم کال اوښتی، خو د دوی سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون د فرصت ورکولو پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې 46 غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحثونه وکړل. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې. سرګی لاوروف وایي د روسیې د غلې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته. دا موافقه تېره میاشت د 6 ورځو لپاره تمدید شوه، خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب یې ترلاسه کړي. او د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15مه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و، خو ممبئی یوازې 125 منډې وکړې. په دې سالۍ کې چې بیګا ترسره شوه، افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو، داسې چې نور احمد 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیره 400 ته لوړه شوه او تر ټولو نورو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په 3 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. د ویلو ده چې د آی پی ایل 6 سیالي نن 4 شنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی تان د څنګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې د پوهنتون له استاد، لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره ځانګړې مرکه پکې شوې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چخه به وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی پرنو اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خږي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان څه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر صبر لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمال زای چې د ژوند لا ډیر ستوندو سره مخ شوی وای، تل هڅه داد چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمون په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسي نوري بهاني لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه و کې کېدای شي د ځان ته داسي ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای سي یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمانا ژوند مخته بوتي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده بی هم ټولنه ته هم دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای معین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری ټولنیز اقتصادي تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې. بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي. هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی. ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی دا دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسی لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجل جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان به سره منسجم کو، هغه سنځي دی په نخه کو، بیا د هغه سنځو په حلارو باندې موږ خبرې وکړو. سنځي ډېرې دي، معمولا په سنځو باس کېږي. مهمه خبره دا ده چې حلارې دي پیدا سي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه مونږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزل ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالون محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کی، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسیو مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، زوقونه سره ورتي. یوش مې ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی، مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړه کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کی، د یو ګورې سمس په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کی. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کی، هدفمند کی، هدفونه ځان سره تواټه کی، او په دې باندې باید ځوانان پوکرس شي چې دا کوم کار شي، کې خپل هدفونه ټاکي. د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي ملما احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شراغ لاست. په پیل کې دا راته وایئ چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغسي مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي. ځکه چې مادیات او اوتومات د لوژ سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دغه ټولنه کې اوسېدلی یم، یا مثلا ما تر معلمېږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس خبر ورته وکړو، هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، د هغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولري کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. دا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرېږي، که په هېواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې. یعنې دغه شیان که چېرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شېبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی سر مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یې شکېږي دې څخه، ځکه دا خپله به دا مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته وروسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي. څه وړاندیز کوئ چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړي دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړي دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی، ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستې او د لس دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده، لس دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوي. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او پلس پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو، ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه 2 دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعه ته کښېنو، موبایل بېش بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، زوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا یې بل ټکی. بل درېیم ټکی یې دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګېزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګزه مو راپاریږي او بل اخر موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعه کوي په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر ورڅخه ټکي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکړم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی. پاتون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ترین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه سته
څنګه چې شایع غسی کار په دې برخه کې نه دی سوی یوازې دا چې اوس نه دی سوی بلکې په تیره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایع غسی د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي یعنې د نصاب برخه ده هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله زما ګمان داری زما فکر داری چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي یا ووایم چې په پښتو کې بېخي لږ دي او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي ځکه قیمت یې یو څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده. یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو. زه فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي خو په دغه کور کې کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې، دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په ملیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مخصوص ما ته ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي، هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت وي، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې د کتاب ورته راهه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي، کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه را وړي، کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټوکو یې بیان کوي؟
فرق یې خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري، خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه، هغه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي، هم به خوند در باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې دپاره چې زموږ نس مړي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه دي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې مو وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، مشتی په کاروبار کې بوخت کیږو، مشتی په کورنی ژوند مسایلو باندې پویږو، مشتی غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکن کېدلی. خلق وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لارې راته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هره برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده راکوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان وي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانۍ سړی چې دی دا پلانۍ کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو در کولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شتمن سم تر هغه ډیر زیات از ما لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شتې لپاره، د نر لپاره، د مسافر لپاره، د هر چا لپاره مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم، دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي، خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې، ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادې یو ځل زما سره ولیدله، هغه ته یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دوی ته لارښوونه کوي، دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و، دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې د بل شوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه. نو دا شان ورکړی و او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې یو ډیره کوچنۍ برخه ده، یعنې د ټول هیواد په کچه باندې. په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم، ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دې لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي. خو په دې وروستیو کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار غوره لار بلل شوې ده. او زه فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولی، کتاب نسی رانیولی، یعنی رانیسي علاقه، نو هغه ته پکار دادی چې پر یو بل لار باندې موږ ورته ورسو او دا شی وده ته ور ورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا وه چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول. هغه مینوال پیدا کړ. خو دا غوښتن زه دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای. که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل یې خرابېدی. دا شی تر اندازې پورې نتیجه ورکړ. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول. نو هغه هم ښه دي، اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي. خو د دې بیا یو بل مشکل درلودی. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نه ورباندې زړه کېږي. په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دې انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند کېږي، لکه اوس مثلا ما اوس دا مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندېږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر یې درلودی، خپل ځای یې درلودی، خو ډېر مؤثر نه و. په دې وروستۍ کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی. زه فکر کوم چې همدا یوازینی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی دپاره پخوا هم ډېر اپلیکیشنونه وه. د دری او پښتو دپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او هلته خپرېږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ پلی کوي، مثلا ډېر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی قوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډېر انټرنیټ اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واورې. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اورېدلای شي. که چېرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا یې شوالی دي. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت ورباندې ضایع شوی دی، اولته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وای. یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې ښه نه ایډیټ شوي. خو دا هغه شیان دي چې دا د قابل د ښه والي دي، قابل د تغیر دي، دا به ښه شي. نو زه وایم چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي. ممکن په راتلونکي کې نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهېږم. خو دغه لارې ډېره ښه ده. خو د دې ښه والي د عادي د غږیزو کتابونو چې خلک بله دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه ورېدلای شي. فرض خپل ځان کې دروښه یم، زه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده. نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیا لاغم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایه را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دغه اپروچ یا دغه طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب، ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي، کتاب ډېر شي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
الما کے تو کراکی مانا گوپینم الما کے تو کراکی مانا روتیم سرم یخ دخل یار پزنگانا روتیم سرم یخ دخل یار پزنگانا گوپینم الما کے تو کراکی مانا گوپینم الما کے تو کراکی مانا نیوی ناس تر څنګه خوشال خان وی
لا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی سایه ونو مناد افغان د پختانا سایه ونو مناد افغان د پختانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا علما کئ چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خوا ولاڑ دا سلور کنج دنیا خان دیدار کی غاڑت ملاوی لو ینندار وی دکابل پو آریانا لو ینندار وی دکابل پو آریانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا او بنم علما کئ چوکرا کی